درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله اوري چې وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به څو اونۍ نورې هم وځنډې شي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري چې اجمل اندی وړاندې کوي.
روسیه وایي د نومبر په نهمه نیټه یا راتلونکي جمعه به د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربته وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به په کې برخه ولري. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی او امریکایي سرتیري وژلی او یو بل هم ټپي کړی دی. او د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. روسیه د شنبه په ورځ ول دوی د نومبر په نهمه نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به هم پکې برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې د غونډې ته خپل استازي واستي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بلومړی ځل وی چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسی چارواکي وایي مسکو همدارنګ د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د پنځو جمهوریتونو استازو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. افغان حکومت چې د مخ تر دې ویلي و د اجنډا په سر د روسی چارواکو سره بحث او اختلاف لري، تر اوسه نه ده تایید کړی چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د افغان سرتیري لخوا شوی او امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. دا خبره په کابل کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي لمړني معلومات خي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناتو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی. د پیخي د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت پاړه په خبر پاڼه کې څه دی ویل شوی. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوسیا لندې د میاشتې په دوهمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په نهمه نیټه د انتخاباتو نتایج اعلان شوي. وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وځنډول شوه.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس
د وی لا کابل پرته نور ټول ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان شي. او دا د قانون پر بنسټ دا سده چې و میاشت وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایی نتایج اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وویل چې دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې پرمختګ شوی. د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. یو اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو د مانوي پلار په نوم یادیده پرون اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د ناڅرګند کسانو لخوا د چړو په ګزارونو ووژل شو. د جنازې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر سربیره په کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان یو ځایي تلویزیون جیو نیوز د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق له خولې وایي پلار یې ناڅرګند بریدګرو په کور کې د چړو په ګزارونو وژلی. بلخوا په پاکستان کې هغه ایسوی میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی وو یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي چې په قضیه د بیا غوښتنې اپیل کیږي. له پاکستان څخه د آسیا بی بی په وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیا کې پاکستان د سخت دریز اسلام پال ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ګڼل شوې. د ډلې لته ورو درې ورځې رئیس د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې له تاوتریخوالي ډکې اعتراضونه پیل کړي وو. دوی د سترې محکمې په دې پریکړه غوسه دي چې پر اعدام محکوم آسیا بی 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 ګنا بللی. د تحریک لبیا کې پاکستان ډلې وروسته لاغ خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت ورسره ومنل چې آسیا بی بی به له هیواد نه بهر نه پریښودل کیږي او همدارنګه به دوی حق ولري چې پر قضیه یې د بیا غور لپاره غوښتنه وکړي. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په ملي سطح د ډیزاین شو جنگي جټل وټکو پراخ تولید پایل کړي. ایران د اگست میاشت کې د کوهسار په نوم د جنگي جټل وټکو جوړول په ډاګه کړل. د هیواد لاده مخه د امریکا ساخت جنگي جټل وټکی او د روسیې ساخت سوخوی الوټکی لري. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د جنگي الوټکو د تولید لړۍ د دښمن د بندیزونو سربیره د ایران د متخصصانو د وړتیاو څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي راديو واوريدل. د خبري مجله کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو اعلان به څو ونې وزن دي شي. د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال عبدالرازق او جبار قهرمان د وژل کېدو د دسیسو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړل. د جرګې ځینو غړو وویل
استاسو مسؤلینو وختونه هم دا چې د دغه قضیې عاملین باید سزا ورسیږي.
د ورسته یو سیلونو او بارانونو د نورستان سړکونه زیانمن کړي دي.
د ورسته او بارانونو د نورستان خلکو ته خاصه د مواصلات په برخه کې کومه په برخه کې ډیر زیات زیان اړولې.
خو په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلاتو ته زیان اړولې.
ډیر ښه سلسوي دي ډیر ښه انار سوي دي. خو بدبختانه چې د اوبو د نشټوالي څخه ځینې انار خپل لغه کم کیفیت شو هغه د لاس ور کړی دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې را سره واوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل بسال په راپور کې واوري.
په داسال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. دغه کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پورس په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لیندۍ میاشتې په 10 او د نور ولایتونو بعد هم د میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبل اعلان شوه بود اعلان نتایج ابتدایي
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په 19 نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفی او له ولایتونو او ولسوالیونه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په 10 اعلان شي. خغلی هاشمی ویل د درويشتو ولایتونو محافظوي کسوړي کابل تر رسیدلی او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولیکدول شي. نو موړي د غزن لامل په ځینو ولسوالۍ او ولایتونو کې د هوا خرابواله بولی. د په خبره د تو ولایتونو د بایومټریک دسکاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوی چې سرورونو ته د لیک بهیر له شنبه ورځې نه پیل شي. خغلی هاشمی زیاته کړ چې په فرا ولایت کې د هلیکوپټر د سقوط لامل د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومټریک ماشینونه پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم لمنځه تللې دي. نوموړي د فرا ولایت د رایو دیوی برخې د پایلو د برخلیک پړه ول چې په دې اړه به یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شامل وي فرا ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځن پړاندېښنه ښیي وایي چې د غزن به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغیز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځن لامل جدا اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځن راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځن په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځن د انتخاباتو خپلواک کمیسون شاتګ او کمزوری مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسونه غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د پایلو ابتدایي نتیجې به څو اونۍ وځنډیږي. مخکې ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. نن د عقرب 12 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډېر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په غونډه کې وکړې. د وویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل شوي او ډېر ژر به د نیولو لپاره عملي اقدامات وشي. د دې موضوع تفصیل هم د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
د وایي موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړیو. کسان مشخص شوي دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او د یې دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی.
تخنیکي اپراتیفي استخباراتي یې تکمیل شوی دی.
ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیت قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرح د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډیره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیکد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسین د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږ د پیل پر مهال وویل، د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونږ او تاسې نن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندی پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه وه اخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډیدلي او زیانونه وررسیدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. ښاغلي رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅې کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند او حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحیې اغیز وکړي. مولانا سمیع الحق د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې ووژل شو او تر اوسه پورې د قتل انګیزه نه ده څرګنده شوې. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د سیند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وژل کېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مند دي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از لحاظ رواني تاثیر خود مندازه
دی وی له شک پرته چې دا پیخه ل رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي، خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وژنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور وو تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه یې به مختلفې فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده یو قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د اوبو کمښت ننګرهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړی دي. باغ لرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت ته زیان اړولی دی. باغداران غوښتنه کوي چې دولت د کرنې د سکتور د پراختیا لپاره په کندهار کې د اوبو د کنټرول لپاره بندونه جوړ کړي. له بلې خوا د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست مسؤلان وایي د دهلې بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړی او ډیر ژر به کار پرې پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې باغ لرونکي د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغ لرونکي حاجي امین الله او حاجي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سژنی حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن شوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سر کوي پیات سر کال ډېر شو، ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږ وو، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بېکاره انار راغله.
کال سره سره ډېر شو، مرض مرض نه درلود، یو د اوبو کمی وو. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره محتاج، یعنی د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه وو دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند پراخولو ترڅنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د دې په خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاسته خطر 12 متره د بند احتمالي وروالای دی، د 40 میگاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې کوو وایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي داخلي زونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داس یو سټنډرد زاینو نور تلرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نس ول موږ وساتلای سو، او تر وخت پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړای سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
په کندهار کې د اوبو کمښت د انارو حاصل اغېزمن کړی دی، خو په نورستان کې سیلونو تاوانونه پیش کړی دي. د نورستان اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې بارانونو او سیلونو اکثره سړکونه کندو کپر کړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نورستان د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا هم اتنګ او کندو کپرو، خو تیرو بارانونو له کار وستلی او مزل ورته یو په دوه وګد کړي دي. د مرکزی نورستان اوسیدونکو عبدالرشید د شنبه پورز د سرکونو خرابوالی په وجه د خلکو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
رواجل مریض ولرو، نو چې د 2 ساعت لار د مونږ 5 ساعت و 7 ساعت کې مونږ دغه کو خامه سرک دی، موټر هم ډیر ځایونه کې خرابېږي.
دوی په دې ګلمند چې تلی ولایت سره د میری مور سلوک شوه، او همدا توپیریس چلند چې نورستانیان د ژوند د ډیرو لومړنی وسانتیا او څخه هم به برخی کړی دي. نورستانیان له مرکزی حکومت غواړي چې نور دې توپیریز چلند ته د پایټ کې کېږي، او د نورستان د آبادی او بیا رغونې د پاره دی جدي کار وکړي. نور الله وای
سرکونه بارکه هډیر خراب دی ډیر وخت نه توجه نه شه نورستان ته باید موږ ولسمشر نه دا غواړو چې باید نورستان ته پامون لري شاته پاتې کوم پرېخ نورستان به خې توجه نه شه سرک شو یا تعلیم برخه شو یا به خې نور شان به خې کار نه کړی
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو یې ګڼ سرکونه ویجاړ کړي او د هم د ولس پڅیر د ټولګاټو او کلیو پراختیا او بیا رغونې له وزارتونو غواړي چې د سرکونو ترمیم او رغولو کې ورسره مرسته وکړي
د ورستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې د سرکونو په برخه کې ډیر زیات زیان اړولې د نورستان مرکز عمومي لار د نورګرام نتر دواب او منډور پورې دغه لار د کمدیش نتر برګ مټاله پورې دغه لار د لارې ټول کندو کپر شوی دي د غرونو نه کانی را خوې دلی دی دا ځینو کې د غرونو خوې دل را موږ ته شوې دي او کې هي دې زیات مشکلات را پیدا شوې دي غوښتنه مو ده چې د فوایدامي وزارت او د نشټ دیات وزارت باید سرکونو په ترمینولو بیا رغولو کې د نورستان د ولایت سره جدي همکاري وکړي
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي وای څو ځله ورسره د سرکونو د ترمیم او قیرکولو ژمنی شوي خو تر اوسه یو ژمنه هم نه ده پلی شوي چې د وادو نه پوره کولو دوی ګیلمن کړی دي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
هغه مسیحی میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه و ممنوع الخروج شوه دی پریکړې د سترې محکمې هغه حکم وځنډاوه چې د دې میرمنې د برعت حکم یې ورکړی و د آسیا بیبي له ممنوع الخروجۍ وروسته هغه لاریونونه چې د پاکستان په لویو ښارونو کې شوي ول پای ته ورسېدل دا لاریونونه درې ورځې د مخه داسې مهال پیل شول چې سترې محکمې د آسیا بیبي د برعت حکم ورکړ تفصیل فریبا
له پاکستانه د آسیا بیبی د وټلو د بندیز هوکړه د حکومت او ویتندلار اسلامي ټلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه په پاکستانی رسنیو کې د لاسلیک سوی هوکړه لیک انزورونه خبر سوی چې لمخې آسیا بیبی په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هواده بهر ولاړ نه سي وروسته لغه چې د پاکستان حکومت ومنل چې د آسیا بیبی د برات پر حکم به له سره غور کیږي د غتندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی هغه نن ویل چې ګوندې خپل هغو زرګون پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبی ته د برات ورکولو په اعتراض له تیرو درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې لاریونونه وکړل او لوی لارې یې تړلې وې آسیا بیبی په پاکستان کې یو ایسوی او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دیرشمه د بیبی د خوشي کېدو حکم ورکړ د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری د شنبه پر ورځ ویلي چې آسیا بیبی به تر هغه له دې هېواد له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروسته غور وکړي محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وشي آسیا بیبی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقوقو د فعالانو لخوا وستایل سخو په پاکستان کې د نننه اسلام پالیتون لري ډلې یو قهرولې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پریکړې وروسته ولسته په یو ټلویزیون وینا کې د دغه پریکړې دفاع کړې و او دای د قانون مطابق ګڼلې و په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه د عملي سوي خو شلته نه چې همدا تور ور باندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوی دي هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنسوي خو ورسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هیواد تللې دي مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیزي چلند ور سره کیږي په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستان ولاړ ځکه د په وینا ژوند په خطر کې وو نو موري مخ کې تر دې چې د اروپا پر لور روان سی وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي هغه د هم ویلې د آسیا بیبي د قانوني مبارزه د مختورولو لپاره باید ژوندۍ پاتې شي د نومبر پر 2 لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکو او قاضیان دی په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څونې لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په غراپور کې چې په 2013 کال کې خبر سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې څلويشت تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
دا زموږ ماشمنې خبری مجله دوه پیغام لولم چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیر راغلی. فیض الله باور وای په زابل کې د حکومت بارانونو ته بندونه جوړ کړي او قدیر خان تکین وای چې د انتخاباتو د نتیجو د پایلو ځنډیدل به په رایو اغیز وکړي.